سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم ده ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کوو په کابل کې د لوی جرګې تالار ته نږدې د پولیټیکنیک پوانتون مخته چاودنه شوې ده د سیمې اوسیدونکو ویل چاودنې ورسته دغلته د سپکو درنو وسلو ډزې هم روانې دي د چاودنې د سیمې سره نږدې د لوی جرګې په خیمه کې د طالبانو لوري د سلګونه دینی عالمانو لوري غونډه ده لا معلومه نه ده چې چاودنې او ډزو د غونډې ګډونوالو ته کوم زیان رسولې کڅنګه خو د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور په خپل ټوټر لیکلی چې غونډه په خه نظم او آرامۍ سره روانه ده او د دې خبره هیڅ مشکل نشته اخوا د آزادګانو د ملي جبهې په نوم د طالبانو د مخالفي وسلوالې ډلې لخوا په فیسبوک باندې په یو اعلامیه کې ادعا شوې چې د دوی بریدګرو د لوی جرګې په تالار باندې نن چې په کې د طالبانو لخوا دغه غونډه روانه وه برید کړی دی د دغه جرګې په اعلامیه کې زیاته شوې چې طالبانو اوسنۍ جرګه د ښځو روشنفکرانو همدارنګه د بېلابېلو مدني او سیاسي ګوندونو له غړو پرته ترسره کوي وړاندې به په دې اړه نور جزئیات هم واورئ په پام کې د چنند قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې لورسته مرګونی زلزلې را پدې خو په د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي واشنگتن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس آزادیدونکو پیسې د افغانستان له خلکو سره په مرستو ولګيږي د طالبانو حکومت مالی وزارت بخنی سره د طالبانو حکومت د مالی وزارت وای پتیر لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا تخار او نیمروز د ولایتونو له ګمرکونو څه باندې 4 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دغه وزارت په خپل فیسبوک کې دا کړی چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوي او دغه لړۍ به راتلونکي کې هم دوام ولري که څه هم وزارت د دغه عوایدو د راټولېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول او ورسره په ګمرکونو کې د چارو د شړکتیا خبره کړې وه او اوکراین ورسره له هغه له سوریه سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځې سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې دغه اعلان پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې چې په تلګرام چینل کې خپور شوی و وکړ دونیتسک او لوهانسک چې ورته دونباس سیمې ویل کېږي پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په وروستیو کې د سختې جګړې په ډګر بدلې شوې دي خبرونه مواردل په تفصیل د ازادي رادیو په ویپان ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شي تر لاندې د میورسه ازادي په سپو کې پروګرام د اسد الله لودین په قربتوب مهروي
د ازادي په سپو کې
درم واجې ازادي
السلام علیکم د افغانستان پلازمینه کابل د طالبانو له بیا ځلی واکمنیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د ویلو یي غونډې قربادي د طالبانو حکومت دغه ناسته د دینی علماو او مخبرو سره غونډه بولی غونډه نن سهار 10 بجې د طالبانو د رئیس الوزرا یا کابینه د مشر ملا حسن اخوان په وینا پایل او درې ورځې به دوام کوي طالبان وایي د غونډې شاوخوا درې زره ګډونوال د ټول افغانستان سازي توپ کوي او له هر ولسوالۍ نه خپل ولس دوه دینی علما او یو مخور ورته معرفي کړی دي خو نیوکه کوونکی بیا وایي د غونډې ولسی رنګ کمزورې دی ځکه چې ټول د طالبانو د نظر پلویان دینی علما او مخور ورته بلل شوی دي په غونډه کې د خزو مدني فعالانو او ځوانانو نه ګډون بل موضوع ده چې نیوکه کوونکی د انتقاد ګوته ورته نیسي طالبان له دې غونډې د کومو اهدافو په لټه کې دي دا غونډه به د طالبانو له کورنۍ مشروعیت سره څومره مرسته وکړي او څومره به په نړیواله کچه رسمیت پیژندنې ته نږدې کړي د طالبانو د حکومت بقا څومره له رسمیت پیژندنې سره تړاو لري د ازادۍ په چپو کې پر همدې مسایلو خبرې کوو کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د ولسی جرګې په خوانی غړی او د چارو کتونکو کمال ناصر اصولي د اروپا د علماو او امامانو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی د پهنتون استاد ګلڅانګ المر او د طالبانو ویان بلال کریمی څلور وړو میلمنو ژمنه کړې چې بحث کې به ګډون کوي، خو په سر کې ورزوخ د غونډې د روسي او جزئیاتو لپاره داسې راپورونه ورکړل شوي چې د لوی جرګې شاوخوا ته په نږدې فاصله کې د چاودنې او ډزو غږونه اوریدل شوي. زموږ همکار چې دا موضوع تعقیبوي دا مهال راسره سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ اوریدونکو ته دا ووایي چې د لوی جرګې شاوخوا څه ګډوډي رامنځته شوي.
لودین صاحب، د پنځم امنیتي حوزې اړوند د پولي تخنیک پونتون مخته لومړی چاودنه شوې ده. د دغلته اوسیدونکو خلک وایي چې له چاودنې نه وروسته د سپکو درنو وسلو دزې هم پایل شوې، او اوس چې زه تاسو سره غږیږم دوی وایي چې اوس دزې قرار شوې دي، خو ډېرې سختې دزې وي. د دواړو لورو نه تر سره کېدي د چاودنې سیمې سره نږدې د لوی جرګې په خیمه کې لکه وړاندې چې تاسو ویل د طالبانو له لوري د سلګونو دینی عالمانو لویه غونډه هم روانه وه. لا معلومه نه ده چې په دغه دزو کې او دغه شان په چاودنه کې د غونډې ګډونوالو ته زیان رسیدلی دی او که نه دی رسیدلی، خو د دې غونډې لپاره له تیرو څو ورځو را په دې خوا په همدې سیمه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. له تیرو دوه ورځو راهیسې د لوی جرګې د خیمې شاوخوا سړکونه د هر ډول ترافیکو پر مخ باندې تړلي او د طالب وسلوالو دغلته امنیتي پوستې هم زیاتې کړې دي. د جبهې ملي ازادګان په نوم باندې د طالبانو د حکومت یو ضد وسلوالې ډلې دغه حمله مسولیت منلی دی، ویلي دي چې زیات شمېر طالب وسلوالو ته پکې مرګ ژوب لاړولې ده. دغه ډلې یو ویډیو هم خپره کړې ده چې په دغه ویډیو کې د سپکو درنو وسلو د ډزو غږونه اوریدل کیږي. د نن ورځې د پیښې په اړه باندې طالبانو امنیتي بنسټونو لا رسمي څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیخ په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې په کابل کې د علماو د غونډې لومړی ناسته چې ده دا په خیر باندې پای ته ورسېده، او د بیلابیلو ولایتونو نه راغلو علماو او مخاورو پکې ویناوي وکړي.
ډیر مننه کورم ودان. زموږ خبريال و چې په کابل کې د لوی جرګې له تالاره د طالبانو د علماو د شورا او د غراز د مخاورو د غونډې ورستای حال راکو، او راته ویل چې د غونډې شاوخوا د ګډوډیو چاودنو او دازو راپورونه هم ورکړل شوی. تر اوسه طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان ته په منسوب یو ټویټر کې ویل شوی چې غونډه په منظم ډول روانه ده او کوم خاص خنډ ورته نه دی رامنځته شوی. دغه چارواکي البته عبدالنافع ټکور چې د کورنۍ چارو وزارت ویان دی پر خپل ټویټر د چاودنو او دزو غږونه او راپورونه نه دی تایید کړي، خو په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي ښکاری چې د لوی جرګې د تالار شاوخوا د سپکو ډزو د سپکو او درنو وسلو ډزونه اوریدل کیږي. خپل بحث ته ادامه ورکو او ریدونکو ازادۍ په سپو کې خبرونه اوري کولای شي چې تاسو هم ورسته زنګ راوهئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00 24 21 26 01. ام دې شمیره کې واتس اپ هم ده که خې انټرنیټ لري واتس اپ ته، او کنا مستقیم موبایل ته زنګ راوهئ. بحث ورزو لمړی ورزو د پورپا کې د علماو او امامانو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایي استډیو ته وصل دی. فدایي صاحب ستړي مشي، تاسو چې دلته په اروپا کې له علماو سره تماس درلود
ډیر مننه دی بلنینم چې ماتم بلنه راکړه چې په دې پروګرام کې تاسو سره اوسم.
مننه فدایي صاحب. تاسو څنګه ارزوي دغه د کابل غونډه چې نن پایل شوله او سبا بل ورځ به هم دوام پیدا کوي؟
د سیدا چې غونډې په دې تیرو څلوېختو کلو کې ډېرې شوې دي، لیکن د افغانستان په ټولنه کې علما او دینی شخصیتونه او روحانیون چې د ولس په منځ کې اوسېږي دوی ډېر مؤثره قوه ده، او دولتونو اکثره وخت کې کوشش کړی دی چې د دې قوې نه د استفادې په توګه او د خپل مشروعیت په توګه تنې کار واخلي. لیکن تړاو د دې پورې لري چې د دوی مشورې به تر څه هغه پورې عملي شي، او آیا دوی په دې خپل نظر کې صلاحیتونه لري او د دوی سره دا امکانات شته دي چې په آزاده توګه باندې د ولس او د ملت غوښتنې طرحه کړي. نو که دا کار وشي اول خو په اسلام کې اصل شورا دا او په مشورې باندې باید کارونه وشي، او بل دا دی چې افغانستان دې ته یو مبرم ضرورت لري چې دغه غونډې چې د ولس د ټولو اقشارو دینی علماو او یعنی د ملت د ټولو اصنافو ځنې تشکیلوي، هغوی راټول شي او د ملت دپاره یو د مشکل د حل لاره برابره کړي.
فدای صاحب څه فکر کوي په نورو ټولنو کې، په آزادو ټولنو کې دینی علما مستقل دي، دوی خپل خبره بدون کوم فشار کوي، همات چې په قران او په سنت کې راغلي وي همغه په واضح ډول سرګندوي، فکر کوي په دغه غونډه کې راټول شوی علما به څومره وکولای شي په مستقلانه ډول لویر پراته هغه خپل نظریات شریک کړي؟
متاسفانه زمنګ په افغانستان کې علما همیشه یو قسم ته د تړاو او وابستګۍ یا د اقتصادي یا د سیاسي پلوه، او حکومتونه په دې پوهیږي چې د علماو نقش په جامع کې هغه دی، نو دوی که په صداقت باندې د علماو مشورې واخلي او د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او علما هم خپل رسالت درک او بدون د دار او ویر نه خپل د ولس د مشکلاتو د حل لارې ولټوي او هغه بیان کی، زه ګومان کوم چې مثبت نتیجې به ولري. او کدا سی چې فقط د یو سیاسي یا ایدولوژیکي انسټرومنت یا وسیلې په توګه باندې استعمال شي، نو د سې جرګې په خوام شوي وي په خوان په افغانستان کې جمعیت العلماء وجود لرلو او مختلفو دولتونو کوشش وکړلو چې د علماو د نظریاتونه د خلکو د اغوا لپاره کار واخلي، نو هغه بیا ناکامه تجربه دي چې بیا تکرارېږي او په اخره کې به دا خبره وي چې هندوستړی او خدای ناراضه بیا به هغه ونه کړي. لیکن دا جرګه ته ډیر انتظار او ډیری هغه تنی انتظار تنی کیږي چې باید دوی ملت واقعا یو حل لاره وړاندې کړي چې وکولی شي چې دغه اوسنی مشکلات کې که ټول مشکلات نه حل کیږي یو یا دوه مشکلات کو حل شي.
سلامت اوسې کور مودان فدایي صاحب، حتمن تاسو ته بیرته راګرځو. اوس په ورسو د بحث بلا ګډونواله د پهنتون استاد ګلڅنګ المر هم استډیو ته وصل شوی دا استاد ستړي مشي، استاد په نظر باندې دغه اوسنۍ غونډه چنن پایل شو سبب بلورز به هم دوام کوي، څنګه ارزوي ولسی رنگ پکې څومره د خزو ګډون خو پکې نشته؟ واضح خبره ده مطالبان ویلي چې همدا نارینه چې دی د مایندو اولادونه دی او دوی به د مایندو استاذیتوب کوي په دې غونډه کې، دا خبره تاسو ته د قناعت وړ دی وي مېرمنې پتوګه؟
هم ډیر مننه. زه هم نومړی خپل سلامونه ونی کی هلی تاسو ته او محترم میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه کوم چې ما ته مو د دې وخت راکړو چې ترڅو زه هم خپل نظریات تاسو سره شریک کړم او له تاسو طریقه ټول اوریدونکو سره. لکه څنګه چې اشاره ورته وشوه، دا غونډه ډیر خلک ورته سترګې پلاری دي چې څه پایله به لري او څه پریکړه به کیږي، او ټول همداسې ورته سترګې پلاری دي. او زموږ هیله هم همدا ده چې انشاءالله داسې پریکړې پکې وشي چې د ټول ملت پکې ګټي. خو زما له نظره ښه به دا وسی ده چې اولادونه به یې پکې ګډون کړی وي، اما که خپل شخص مثلا کوم شخص چې ستونزې لري نظر یو شخص چې دغه په نمایندګي خبرې وکي، هغه شخص خپل کولای شي به تر خپل ستونزې وړاندې کړي، خپل ستونزې شریک کړي. نو زما په نظر خبر دا و چې په دې غونډه کې اکثریت او قشرونو ته یعنی ټولو طبقو ته د ګډون اجازه ورکړل شي وي، ځانګړي توګه میرمنو ته، ځکه چې میرمنو به کولای شي وي چې دوی ته په ښه توګه خپل ستونزې وړاندې کړي وي او د دوی ستونزې اوریدل شي وي او حل لارې ورته په نظر کې نیول شي وي. خو خیر اوس هم هیله کیږي چې په دې غونډه کې داسې پریکړه وشي چې هغه بل اخره کی پریکړه وي د ټولو په نفع وي، او مهمه دا ده چې دا پریکړه چې کیږي بل اخره تر کومه حده د عمل جامه اغوستل کیږي د پریکړې کې. نو توکل په خدای هیله مندې لري ټول ورته نو وګوري چې پایله وي او څه نتیجه به لري.
بله ستاسو په نظر باندې څه په کار دي طالبانو ته چې دینی علماو ته چې دغه غونډې ته ورغلي دي؟ خصوصا څو مسلې ډېرې روښانه دي په افغانستان کې چې هغه یو د تعلیم موضوع ده چې له تیرو لاسو میاشتو راهیسې یا حتی نږدې یولس میاشتو راهیسې د هغو نجونو په مخ چې له شپږم ټولګي پورته دي او تر دولسم ټولګۍ پورې ښوونځي تړلي دي په اکثره ولایتونو کې، په ښځو باندې د کار له اړخه یو څه فشارونه دي، له کارونو نه وشړل سوې، کاري فضا پرې تنګه شوله. دغه دنیا علماو ته تاسو څه ډول مشوره ورکوئ چې دوی باید څه ډول د ښځو د حقونو موضوع راپورته کړي، له طالب چارواکو نه څه ډول د ښځو حقونه وغواړي؟
او بالکل بالکل، کوم ستونزې چې تاسو اشاره وکړه دا ډیر مهم اړخونه دي، ځکه چې اوسنۍ حکومت او بر حال نوې حکومت که چیرته غواړي په پښو ودرېږي بقا ولري، نو په کار ده ورته چې ټولو قشرونو ته مساویانه حق ورکړي او نو طبقه په نظر کې ونیول شي، ځکه چې نن سبا که تاسو پام همي که چیرته یو هیواد غواړي د نورو ملکونو څخه منزوي نه شي په مکمله توګه، نو دا هیواد باید حداقل خپل ځان د نړیوالو معیارونو سره یو څه برابر کړي، یعنی که چیرته غوښتل کېږي چې یو حکومت په رسمیت وپېژندل شي تر څو منزوي پاتې نه شي او بقا یې ادامه پیدا کړي، نو په کار ده چې نړیوال معیارونو سره ځان برابر کړي او نړیوال معیارونه مهم اړخونه په دې برخه کې او ناست طبقه ده. متاسفانه نن سبا کې لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه او ناست طبقه ورځ تر بلې یعنی ګوښه کېږي په یو شکل سره، ښوونځي دروازې د دوی په مخ تړل شوي دي او معلومه نه ده نو معلوم برخلیک سره دوی مخ دي او ټول داسې یو نامعلومه راتلونکي ته انتظار وباسي چې هیله مندي ورځ نه تر بلې ورته کمیږي. همدارنګه اکثریت میرمنې متاسفانه له دندې ګوښه شوي او ګوښه کیږي، چې دا مشکلات دا ستونزې ډېر مهم اړخ لري د نړیوالو په کچه، نو که چیرته یو حکومت غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي بقا ولري نو دا ټول ستونزې باید په نظر کې ونیول شي، د ستونزو ته حل لارې پیدا شي او د دې علماو څخه هیله هم همدا کیږي چې د ټولو ستونزو ته او د مهمو ټکو ته په نظر کې نیولو سره ښې پرېکړې وکړي او دوی څخه وغوښتل شي چې اوناسو ته اجازه ورکړي، ځکه چې اوناس په دیني علما بالکل په دې پوهېږي، ټول پوهېږو چې اسلام ښځو ته هم حق ورکړی دی چې تحصیل وکړي، کار وکړي او هر څه یو چوکاټ لري، نظم لري، ډیسپلین لري، نو دوی صحیح ده یو مطابق اسلامي شریعت قانون دوی ته وویل شي چې مثلا په دې قانون یا په دې شریعت سره اوس چې ورته ویل شوي چې تاسو داسې ایجاب واغوندي او دې مکتبونو ته پوهنتونونو ته همداسې ورته وویل شي چې راځئ دا د دروازې ورته خلاص شي، مکتبونو ته ادامه ورکړل شي او ښځو ته اجازه ورکړل شي خپلې دندې په دندو باندې وګمارل شي، خپلې دندې مخته بوزي، نو په دې توګه سره انشاءالله کېدی شي چې یو هیواد خپل اقتصاد پکو ودري، یو ټولنه کېدی شي په مخه ولاړه شي، نو که چیرته ټول داس یو مهم قشر ګوښه کیږي یا حاشیه ته شړل کیږي نو زه فکر نه کوم دا ټول نه دی بل اخره
وکړي. ګورسنګ مار، تاسو د پانتون استاد یا سروکار مل تدریس سره د اتمن خزینه زده کوونکی انجونی زده کوونکی ات محصلان هم لري، فکر کوي وي ټولنې ته څومره ارتیا د غلاسي ولس میاشتې مزل چې او افغانانو په دې دوره کې دوی له تحصیل به برخه شول تر ډیره، اگر چې پانتون خلاص دي خو بیا هم یا شمیر خزی وای چې محدودیتونه ستا مغه د مخ اجباری پټول د غباز مسائل دي چې دوی ته منل پټول کې یو سیستمزمن دی په اول سر کې، څومره یو شاتګي بل لیسو چې پتیرو لاس یو لس میاشتو کې مثلا د تقریبا یو میلیون شاو خانجونو پر مخ خونځي باندې؟
بالکل، دا په وار ما دا خبره کړې ده چې دا ډول محدودیتونه او دا ډول د تحصیلي ځایونو دروازې تړل یو ټولنه ته ډېره ضایع ورکوي، یو ټولنه ډېره شاته ځي. زما لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه بالکل زما مخامخ یم ګورم د شرایط ګورم، زما خپل شاګردان ډېر مایوس دي متاسفانه، دوی وایي صحیح ده مونږ د ټول مشکلات منو او زده کړې ته ادامه ورکوو خو مونږ یو نامعلوم برخلیک سره مخ یو، بالاخره مونږ چې دې ځاینه فارغېږي د پوهنتون څخه فارغېږو، آیا مونږ ته د دې اجازه راکول کیږي چې بالاخره مونږ یو کار ولرو، یو وظیفه ولرو چې هم ټولنې ته خدمتګار اوسو او هم خپل فامیل ته اقتصادي له اړخه جوګه شو کومک وکړی شو؟ نو دوی ټول یو مایوسه رقم دی او دا مایوسیت تابن چې دوی په ذهنیتونو باندې هم منفي اغیز لري. د دوی حتی زه ګورم چې دوی د دې زده کړې کچه راټیټه شوې ده. دوی که زه انګیزه شم په خالي د اوس نه ګورم انګیزه. تابن دوی ته حق ورکوم ځکه چې دوی هم په دې تشویش کې دي چې کچې ته موږ راتلونکي کې سره د دې ټولو مشکلاتو مون فارغېږو. آیا مونږ ترې هم د کار زمينه شته او کنه؟ متاسفانه نن سبا زموږ زکور طبقه د کار نه کارونه نه لري او بیکاره ګرځي. نو نه طبقه چې دا ګوري نور هم روحیه ضعیفه کیږي. نو دا تاثیرات منفي تاثیرات لري. خدای دې وکړي چې بلاخره دا مشکلات حل شي او د حل لارې ورته پیدا شي.
کور مو ودان ډېره ډېره مننه. د بحث نور مېلمانه به هم وصل شي. موږ هڅه کوو چې هغوی سره هم تماس ونیسو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې وروسته خبرونه ته زنګ راووهئ. بیرته راځو فدایي صاحب ته. فدایي صاحب، دغه د میرمنو حقونه، د ښځو د تحصیل حقونه، دغه راز د کار حقونه په نورو اسلامي ټولنو کې محفوظ دي، اما په افغانستان کې د طالبانو پر اتګ یو څه اندېښنې راولاړې شوې. بعضې تګلارې دي چې دوی نه پرېږدي چې خپلو بنسټیزو حقونو ته لاسرسی ولري. تاسو د یو دیني عالم په توګه باندې څنګه ارزوئ دغه محدودیتونه او دغه دیني علما چې په کابل کې راټول شوي شاوخوا درې زره او قومي مخور، دوی څه ډول طالبانو ته قناعت ورکړي چې بالاخره د کار او تحصیل حق ورکړي نجونو ته؟
د سیدی چې په اسلام کې خو تعلیم او تعلم دا یو اختلافي مسله نه ده. په هر مسلمان جنۍ او په هر مسلمان هلک یا په نر نارینه او خزینه باندې علم فرض ده او د علم پسې باید کوشش وشي. او دا چې مختلف تعویلونه شوي دي چې علم څه دی، یوازې دینی علم دی، مونږ په داسې یو نړۍ کې ژوند کوو چې مسلمان امت تر هغې وخته پورې د مجبوریت او د بیوسۍ نه خلاصېږي تر څو پورې چې دوی په ټولو علمي عصري علومو باندې مجهز نه وي. ځکه چې د علم چې دی قدرت دی، علم چې دی آزادی ده، علم چې دی پرمختګ دی، علم چې دی د انسانانو ترمنځ ښه روابط دي. دغه ټول چې دی زده کړې په مسلمانانو باندې فرض ده او د دې لپاره دلایل چې دی په اسلامي امت کې دغه شرایط چې زمونږ په وطن کې دي دا هیڅوک هم د طالب سره نه مني چې د جنکیانو مکتبونه دي بند دي او د دوی په مخه باندې د مکتبونه تړلي دي او هیڅ اسلامي عالم هم دا نه مني. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې کله به چې بندیان ونیول شول نو هغوی به یوه کفاره یا یوه فدیه ورکوله. یو وخت کې یو څوک راغی چې هغه عالم و، زده کړې کړې وې او د مسلمانانو په اسارت کې ولوېدلو. نو پیغمبر وویلی وې که دغه اسیر چې د مسلمانانو په لاس کې دی د مسلمانانو اولادو ته قلم و کاغذ و کتابت و لوست و زده کړه ورکړي نو دا به آزاد شي. یعنی شرط د آزادۍ دا و چې مسلمانان باید په علم و تعلم باندې او په تعلیم باندې هغه شي، یعنی دوی باندې دغه فرض و. او پیغمبر په هر ځای کې د دې تاکید کړی دی او هغه کړی دی. پاتې شولو مثلا د اسلام په صدر کې د اسلام د بعثت نه مخکې کله چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت ته موږ مراجعه کوو، د هغه لومړۍ بی خدیجه تاجر ښځه وه. هغې خپلې پیسې په امانت باندې پیغمبر د اسلام ته ورکړي چې ستاسو زما په نمایندګۍ باندې شام او سوریې ته لاړ شه او تجارت وکړه. او یعنی دغه خزی چې د پیغمبر ته وظیفه ورکړه چې د دې لپاره کار وکړي. نو دغه ټول اساسات چې دي چې یو پیغمبر چې د خدای وحی ورته مستقیما راځي هغه د خزی لپاره دی هغه هغه منی او دی هغه لپاره تجارت ته ځي چون په امین باندې لقب لرلو. نو دا کار د دې باعث دی چې ښځې په تجارتي امورو کې، په دینی امورو کې، په علمي امورو کې د نارینه وو سره په مساویانه توګه باندې اغل لري. دا چې متأخرین علما او بعضی قیودات و ذکری دی، هغه قیودات چی دی؟ دیاغی جامعی دی پلار سالاری یا دی نارینه و دی حاکمیت سخه اکثر استنباط کیږي، نه دی دینی متونو سخه.
بله کور ودان فدایی صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. باید یادونه وکم چې د طالبانو ویان بلال کریمی هم ژمنه کړې و چې په دې بحث کې به ګډون کوي، خو اوس معذرت غوښته چې ډیر بوخت دی، نشي کولی چې خبرونه تراشی. د غراز کمال ناصر اصولی هم ژمنه کړې و، خو اوس تلیفون کار نه کوي. له خغلی فدایی او څنګه لمر سره بحث غزو، او ریدونکو تاسو هم کولای سئ چې اړیکونی سئ. اوس ورزو یو اړیدونکو اړیکنی ولې ده مهرباني وکي. ازادي رادیو د ازادي په چپو کې خبرونه اوري.
خو سید او سید اوره
مهرباني وکي، تاسو غږ نشریږي. مهرباني
او زه تاسو ته لودین صاحب تاسو ملمنه ته دوا سلامونه ایم.
علیکم سلام. کوم ځای نه مو اړیکنی ولې ده، او د خبرونه پر موضوع څه وایي رات؟
او زه ای پاکستان ایم، افغان مهاجر یم. ایمال الدین صاحب دا غو پښتنه ده چې طالبان چې یالي دي چې موږ ایمان دي زمونې موږ د دې استازې توپ کړای شي ملک چلولای شي، بیا څه ته کوم ضرورت چې ملک چلولای شي؟ او سیدا میګم دغه خبره خو سیدا کڅنګ ده.
زه فکر نکوم چې زه صحیح او ناسیوالی درته وایم. ستاسو نظر څه ده؟ فکر کوي چې نارینه کولای شي چې د خزو حقونو استازیتوب وکړي؟ ځکه کدا سی وای نو په دې نورو ټولنو کې هم بیا به د خزو ګډون نه و، ځکه نو هر نارینه به چون له مور پیدا ده د مور حق به پر ځای کوو. اما دا چې له مور پیدا ده خدای چې مایندې هم وي، کله مایندې بیا اولادو لپاره ډیر شای غواړي، نظر دې ته چې نارینه مثلا بیرته خپل مایندو لپاره غواړي.
من نه لودین صاحب زه چې رساله ته وایم، افغان مهاجری داسې چا سره هغه نه لري. خدا خبره ده، زه به یوه خبره خدای پوره وکړم. یا خپل ځانه چې په خوانده مختبی نه وي چې د نور حکومتي نه وي، خو خطو خو په ډېرې پښتنې په لکې کې داسې مختبی ته نه کړي. خلک خپل نه غوښته داسې چا مانې کړي نه دي چې د مکتبونه دی نه وي. او زه خو یایم چې انشاءالله الرحمن او چې دی یایي د درې زره او علما د کومې مشران جمع شوي دي چې دا کومه پریکړه وکړو. هغه پریکړه به ځایم چې کابینه اوس په سعودیه کې ښځه نشته، هغه ملک چلیږي. او دا چې ښځې ته نه کوي ورکول کېږي، ورته اسلامي امارات دی، هغه ملک خو ډېر ښه چلیږي، آباد هم ډېر نه دی.
بله کور ودان ډېره ډېره مننه، سلامت اوسئ. خیر اوسئ. ورزو بل اوریدونکو ته اړیکې نیولې ده، مهرباني وکړئ. ازادۍ راډیو اورئ، د ازادۍ په چپو کې پروګرام. خدیدی اوریدونکو اړیکه پریش ولا، بل اوریدونکو را سره وصل دی. د تبور شو مهرباني وکي، تاسو د ازادۍ په چپو کې پروګرام اورئ.
وعليكم
وعليكم السلام. مهرباني
سلام لودین سه محترم، تاسو ته د بس ټول ګډونوالو ته سلامونه نه کیلی وړاندې کوم.
مهرباني کوم ځنی مالکنی ولې، او د خبرونه پر موضوع څه وایرا؟
محمد اسحاق ملګر ولاته مالکنی ولې د دې موضوع په اړه خو زه د شي نظر لرم. لودین سپ چې کوم غونډه اوس روانه ده، زما په خیال هیڅ کوم داخلي او خارجي مشروعیت نه لري، ځکه دا غونډه کې موږ کوو ګورو تاسو به د دې غونډې تصویرونه یې دلوي چې یو وخت هم دوی په دې غونډه کې وي، خسته هم وخت نه دی ورکړی او نه حضور درلود. تاسو به خپل لسانی شاهدان اوسئ. نو هغه غونډه هغه یو جرګه چې دی وي خځې استازیتوب نشي کولی، هغه به څنګه د ټول ملت استازیتوب کولی شي؟ زه له ټولو مشرانو نه دا غواړم چې تاسو ښځو ته خپل پوره حقوق وسپارئ. هغه نر غوندې حقوقو ته اړتیا لري، ضرورت لري، هغه هم د دې جامعې اشخاص دي.
بله کور ودان محمد اسحاق کو سلامت اوسئ، چې نظر مو را سره شریک. ورزو بل اوریدونکو ته اړیکې نیولې ده، مهرباني وکړئ. د ازادۍ په چپو کې خبرونه اورئ.
سلام محمد یم، تاسو ته د دین صاحب تاسو درنو درنو مېلمنو ته د زړه له کومې نه سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
اول خالق پروردګار دا روغ، اول خو دې دا غونډه خالق پروردګار دې خیر وکړي، پی کې چې ټول مسلمانانو په کې خیر دي.
مننه سردار محمد خان، مهرباني وکړئ. فکر کوم اړیکه پریش ولا د سردار محمد خان زمګه اوریدونکو بل اوریدونکو ته به نوبت ورکوم. مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده، د ازادۍ په چپو کې خبرونه اورئ.
السلام علیکم محمد الله غزنی څخه.
که مهرباني وکړئ محمد صاحب خپل نظر په لاندو کې راته وایي.
سلام تاسو ته، د تاسو محترم نو خپل سلام وړاندې کوم. او سلام دې موضوع په دا خپل نظر داسې وړاندې کوم چې ګورې دا خلک دغه جرګه دغه یوه پرتمینه جرګه تر سوال لاندې راوړي. دا ډېر ډېر افسوس دی. دغه وسته نه شل کاله اسراله بعد خارجیانو اوس آزاد وطن د خپل خپلواکه د ټول هغه اصلي بچیان دي وطن هغه علما هغه نخبګان چې راځي شوي دي. او تاسو خو یاره دومره دغه غوښتنې دي خلکو چې دا سوال کوي تاسو خو یاره دغه جرګه تر اخره پرېږدئ چې دا جرګه کومه فیصله کوي. دا که کومه فیصله وکړه په هغه باندې تاسو انتقاد حق لري چې انتقاد وکړي.
خا د محمد صاحب اړیکه هم پریش وه. متاسفانه اوریدونکو اړیکه زرزر پرې کیږي ځکه د نړیوال شمیرې لږ زر لګښت غواړي. نو که اوریدونکو کریډیټ کم لري زنګ دی نه وهي ور به شو. بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ازادۍ په سپو کې خبرونه اورئ.
مننه لودین صاحب سلام. تاسو یو لا زبلای دا وخت د ایران نشر از خبرې کوم.
خا مهرباني زبلای صاحب.
ډېره مننه لودین صاحب. له محترمو میلمنو نه مې همدا پوښتنه ده چې که چېرې آیا داسې په افغانستان کې 5 میلیونه ځوانان اوسېږي او ځوانه طبقه د ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، دا ټولنه دا وطن افغانستان بربادۍ ته هم بوایي سي او شیرازۍ ته هم بوایي سي، یعنی د ملا تیر بلل کېږي. نو آیا ضرور او لازم نه و چې له دې 15 میلیونو نه ځوانانو نه یو 50 تنه خو په دې غونډه کې وایي؟ ځکه چې دا ډېره غټه غونډه ده. او که چېرته ځوانان وایي مثبتې پایلې بیڅوي او چې اوس ځوانان نه معلومیږي ولس څومره ورنه ناهیلي ده او څومره دا غونډه یعنی منفي الخونه یې څومره ډیر پیدا کیږي. مننه دا مې پوښتنه.
سلامات اوسئ. کور مو ودان ډیره ډیره مننه. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکوم. مهرباني وکړئ ازادۍ په صفو کې خبرونه اورئ.
بله زه هم خپل سلامونه ونه کړي تاسو ته او تاسو درنو میلمنو او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
ای کاش نن په دې خبرونه کې د طالبان یو میلمه وای چې موږ د هغه څخه خپل پوښتنې وطرح کړې وای او هغه ته ځوابونه ورکړي وای. خو په هر صورت اصله پوښتنه دا ده چې هر پروګرام هر جرګه د یو خاص هدف لپاره دایریږي. نو هدف څه شی دی؟ که هدف دا وي چې طالبان دې په رسمیت وپېژندل شي، داسې نه ښکاري چې طالبان دې دا هدف ولري. ځکه چې یو دوه کلن طفل هم پر دې باندې پوهېده او پوهېږي چې د نجونو مکتبونه تړل د طالبان د رسمیت پیژندلو مخه نیسي. او طالبان متاسفانه چې دا کار وکړ. اوس اصله پوښتنه هم دا ده د نجونو د مکتبونو د تړلو نه د طالبانو موخه څه وه؟ د نجونو پر مخ الو
غږ مرادي مهرباني
د نجونو پر مخ پوزبند لګول، هغه هم د تلویزیون په پرده د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو په منځ کې داسې تیریشته د رهبری په کچه حتی چې د پاکستان د استخباراتو څخه هغه تمویلیږي او حمایت کیږي. او هدف دا دی چې د اسلامي امارت څیره دنیا ته توره وښیي او هیڅ وخت به په رسمیت ونه پیژندل شي د هغه وخته پورې چې د طالبانو د استخباراتو مخه په افغانستان کې ونه نیول شي او اړیکې ورسره قطع نشي د پاکستان سره. مننه
او سلامات اوسئ. کور مو ودان، نظر مو واورېدل شو.
تهران څخه خبرې کوم.
سلامات اوسئ. باید یادونه وکم چې موږ بلال کریمی ته چې د طالبانو مرستیال ویان دی بلنه ورکړې وه، خو د بحث په جریان کې معذرت وغوښته، ویل چې ډیر بوخت دی نو ځکه ګډون نشي کولای. په هر حال بل اوریدونکو ته به ورسو نظر به واورو. مهرباني وکړئ ازادۍ رادیو ده تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ. مهرباني خبري وکي. ښه د دې اوریدونکو فکر کوم غواړم چې مشکل ده. بل اوریدونکو ته به ورشو. مهرباني وکي ازادي رادیو ده د ازادي په صفو کې خبرونه اوري.
بل سلام علیکم
محترم. علیکم سلام. مهرباني.
البته محمد دی ولایت بغلان محترم جوړ بخیر.
هو مننه محمد نبی خان. مهرباني وکي خپل نظر راته وای پلانډو.
او مننه. البته دا غونډه په کلمام نظر درکاو لودین سبوګره یعنی موږ دغه دومره دوره شری سلویخ کاله یا دری سلویخ کاله یا څلو سلویخ کاله تجربه کړی ده. تقریبا دا دشي جلسی وی غونډه یعنی مثلا جرګی شه دایره دل یعنی خو زمانو کې وشي وی نه تر په وی اوس وګوره چې موږ یو بینمنلی پرمول ور داخله وی وای چې دا بینمنل په دې جرګه د افغانانو ده. تقریبا وګوره چې افغانانو به چې شاملې وی نه جرګی به کوله هغه جرګو کې به ډیر شي پیسې کېده خو زمانو کې تقریبا اوس وګوره چې اوس دغه موږ جرګې خلک نامشروعي بولي. تقریبا افغان ځان ته وایي د افغان وګړی دا د وطن تبدا موږ باید چې وګورو چې هغه څنګه خبر نه اوسې تقریبا منفي هغه کوم باید چې وایي چې خدای دې راجرګم ته کوي چې موږ دا شرګلن جنگ ختم شو یعنی موږ کوي چې ټول افغانستان آزاد ګرځو دا موږ ته غټه دې ښه خبره غټه لاسترولو نه تقریبا چې موږ آزاد ګرځو وایي چې دا موږ وطن ده یعنی تقریبا چې درته موږ دین زه ما درې نفر وکړل شهیدان ورکړي دي حضرت چې خدای راضي مې چې ګرځم زوای چې ټول افغانستان مخبل ده دا موږ ته غټه ویل ده نو بیا موږ ګورو چې طالبان باندې موږ کوم امارات باندې چې یو کار یې پرې کوي چې ټول په ګټه یې څومره تګونه یې څنور کارونه یې باید ټول په نظر کې ونیسي یو پرې کړو چې ټول افغانان راضي وسی دي نو موږ ته څونه کوشش هغه خارجي پرمونو نه یادو موږ ته یو ګزینو کار وسی موږ ته ګټه وکړي یعنی موږ د تا په پر بشاره کې نو وزه نه تقریبا نو لیوال ته موږ وایي چې موږ دغه رقم باندې موږ وړاندې تلای شو دغه رقم باندې موږ ستل یعنی یو کې دا خلک مونږ یو تیرات نه مونږ نو زه دا وایم چې یو څه پرې کړو چې هغه ته مله نه ولي به احترام ولرو ټول وګتا
کور مو ودان سلامت او سی خیر وسی محمد نبیل بغلان نه د اکثر اوریدونکو نظرونه هم همدادی چې اوس خو غونډه شوی باید ګډونوالې د خلکو استازیتوب کوي او له طالبانو نه وغواړي چې یو څه نرمښت خوي د کورنی مشروعیت په برخه کې د خلکو رایو ته احترام او د غراس په نړیواله کچه نړی سره تعامل وکړي تر څو افغانستان طالبان په رسمیت پیژندل شي او د افغانستان اقتصادي ستونزې هوارې شي یو بل اوریدونکو راخلو بیا ورزو بیر تخپل ملمنو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو د تاسو د ازادي په صفو کې خبرونه اوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تا تا اور تا کارکون کې ټول سلامونه اجی مانګلم دلوې پکتیانه
مهرباني وکړي اجی صاحب
دا سخار دی ګورې دا موږ تاسو خلکو تاسو ته خپل معلوم دي خو موږ دلته داخل کې یو څه موږ وخت تیر دی د ډیرو مور خلک یو موږ خلک بډا وخلل ونی شي ها دا غونډه شوري نه واجی دی مخ کنه مخ ګلې کړه چې دا به تاسو شي دا به تاسو څنګه به شي اوس نظام یو صلات یاد راځي پار کړای دی نشته زول نظام نشته او لمارو غل دی اوس علما دا غونډه وکي هیڅ خبره نشته غونډه دوه کې واخو تیرې نه غونډه درو کې شرایط بروبو سي چې دي څه وای څه مختار وړي څه وکړه اوس دې باندې خلک اعتراض کوي شور کوي اوس چې خزه نشته خو نو دنیا خو نش وړانګه چې نشته بیا به خزرو شي بیا به خزرو شي اوس مدني پال نشته خو دنیا خو نش وړانګه چې ځوان نشته کو دنیا شو نش وړانګه او چې اوس علما غونډه کې خو دې کې درو ورځ غونډه دوه کې د تر شلو کول کو مور غونډه وشه دیم دې وکی دا کې څه ته وای دې کې زموږ ګټه شته تا نشته به کده کې
دی غونډه کې وای نن مثلا لمړنۍ خبره لمړنۍ مشوره به متسوا د طالبانو حکومت
زه په غونډه کې نه یم زه په غونډه کې نه یم خو زه دا سوایم چې زه یم چې دا غونډه د علما وکي ودی کی چې دې څرو بسې خلک ټول خلک د خزو نه ګلا کوي ته دا زه وایم چې وسې پرونه کې خزو نه وي دنیا خو نه لنګيږي وس ځوانان نه دنیا خو نه لنګيږي دا خاص د علما غونډه ده یو او ته مخکې زه په خبرې ما ګورې دا خاص د علما غونډه ده علما مری چوک نه غوډي بل غونډه جوړېلې جرګه به جوړې بیا په دې غونډه ته خلک تشويش لري غلري موږ په درې ورځې صبر وکړو چې څرو بسې څوایي
بله کور ودان حاجی صاحب له پکتیانا سلامت اوسې کور مو ودان بیرته ورزو خپل میلمنو ته ګلسانګ المر لتاسو نه پیل کو بیا به فدای صاحب ته ورشو متاسفانه د اوسلی صاحب تلیفون نه روخ کیږي او بلال کریمی صاحب هم معذرت غوښتو په همدې دوه نفرو به بس مخته ورو د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل څه وایي د زابولي صاحب د پښتنې جواب کې هغه پښتنه درلودل تاسو نه وایي چې د ځوانانو ګډون نسته سره لدی چې په افغانستان کې ځوانان د ټولنې ډیره برخه جوړوي د دوی نګرون به د جرګې پر ولسی رنګ څه غیز وکړي
ها بالکل که څنګه چې د مخه هم او ویلې کېدای شي ځنې منفي غیز ولري ځکه چې کچېته دا یو داسې غونډه ده چې ټول پکې ګډون ولري نو ولري اوناس پکې ګډون نشي درلودلی ولې ځوانان پکې ګډون نشي کولای او بل چې د زمونږ ورونو وایي ځنګړی توګه زمونږ ورور چې مهاجر و همدارنګ زمونږ دا ورور چې د پکتیا څخه اړیکې نیولې و چې دوی وایي چې مثلا کچېته یو خزینه ګډون نشي کولای نو دنیا خو نه رنګيږي زه دوی ته وایم ګورم دا اوس یو لوی مثال دوی ته ورکوم چې د خزینه ګډون په هر برخه کې مهمواله یعنی څومره ارزښت لري دې یو ژوندۍ مثال دوی ته ورکوم ګورې هم دا اوس متاسفانه زمونږ خوست او پکتیکا کې زلزلې خلک وځپل میرمنې همداسې مریضې پرتې دي نو کچېته یو نارینه کولی شي د خزینه نمائندګي وکړي نو ولې موږ یو نارینه ډاکټر هلته د خزینه نمائندګي نشي کولای ځای نشي نیولی او کني ولې شوې نو ولې زموږ اکثریت خويندې مریضې څخه مړي شوې ولې ولې هغه په وخت سره ډاکټرانو نه رسیدل ځکه چې هلته د ډاکټرانو د خزینه ډاکټرانو کمښت سره مخ وو ګوري دا یو کوچنی مثال دی زیور کوم نو سیده موږ دا نه وایو چې څوک د غونډې مخالفت لري خو یا مخالف د غونډې سره مخالفت لري خو خبره دا ده چې کچیرته په داسې غونډو کې خزینه او ته د ګډون چانس نه ورکول کېږي نو داسې غونډې به بلاخره څه ډول فیصلې کوي هغه فیصلې به څه ډول اغېز لري په ټولو باندې نو طبعا موږ هم هیله لرو د دې غونډې مثبتو پایلو ته اما د خزینه او ګډون په هر اړخ کې ډیر اړین او ډیر مهم دی نو زموږ هغه ورو چې وایي مثلا کچیرته خزینه نه دنیا نه رنګي ځاګه د عربستان مثال ورک څوک وایي چې عربستان کې خزینه اشتراک نه کوي خزینه په هر برخه کې اشتراک لري په عربستان کې آیا دوی د دې خبر دی آیا دوی خبر لري چې په عربستان کې د خزینه په مخ دروازې بندي شوی دي د خوانځي یا د کار د وظیفي نه هیڅ کله نه دي بندي شوی هلته خزینه ته حق ورکړل شوی دی نو ځکه هیواد پر مخ ځي موږ هم دا وایي چې دلته هم خزینه ته باید حق ورکړل هغه اقل په داسې غونډه کې د ټول خزینه په نمائندګۍ دی خزینه ته د اقل حق ورکړل شوی چې ګډونی کړی وای هغه خپل ستونزې ویلی وای د هغې ستونزې په نظر کې نیولو سره بل اخره حل لاره ورته په نظر کې نیول شوی وای نو اوس متاسفانه زموږ خلک چې مخ دي په هر برخه کې په هر ارګان کې امداد چې موږ خزینه خويندې په پوهه باندې سمبال په مختلفو برخو کې نشته نو خلک مشکلات سره مخ دي خصوصا زموږ په ولایاتو کې چې دوی هیڅ اجازه نه ورکوي خزینه او ته چې په داسو ځایونو کې وظیفه تر سره کوي یا خپل خزینه کوم نارینه ډاکټر ته نه ورخي نو ولې دوی اجازه نه ورکوي چې خزینه بل اخر تحصیل ته مخه کې د
تحصیل راځي لګ پدې تام شو چې د غونډې ترنګوالې چهار ډول دی اوریدونکو هم ویل چې اوس به خده چې وخت ورکول سي چې دوی څه وایي څه سلام مشورې کوي او بل اخر څه ډول پریکړه لیک دوی صادروي او هم دا غوښتنې چې دی اوس به پریکړه ځکه اوس که هر څومره وایو فکر کوم د ګډون وخت تیر دی خو خدای چې دا د غونډې اجنډا لمخ نه شریک سوي وای بیا به یو څه بحث خلاص پر کېده اوس فکر کوم چې طالبان څه هدف لري له دې غونډې آیا د داخلي مشروعیت هڅه بللی شو چې طالبان غواړي په دې غونډې سره ځان ته داخلي مشروعیت ورکړي
نو ګوري دلته بیا هم دا خبره ماته کیږي چې کچیرته دوی غوښتل چې داخلي مشروعیت یې لاسته راوړی وي نو اکثریت قشرون ته باید د ګډون اجازه پکې ورکړل شي وي نو اوس موږ وګورو بیا هم خبره دې تر ګرځي چې بل اخر د دې غونډې پایله به شي نو ټول منتظر دي پایله ته چې پایله به شي وي او بل اخر دا کومه فیصله چې کیږي څه ډول فیصله دي او څه ډول اغیز به لري په خلکو باندې او په نړیواله کچه بل اخر دا غونډه به څه ډول اکثر ملونه ښکار کی
bale salamat o sai kur muadan ra sara pat shay fidai sab ta bawar su fidai sab stas pa nazar taso ham da ga tahawulat taqiba wai dalta pa europa ke da afghanistan waziyat gori taliban no de kum ahdaf lo para da ga gwand ra balale dui wai che khpala dini ulama ba da bahs agenda ta ki ama fikr na kawai che le makh kin be dui wa agenda ta kali gadun walu ta be le gili che pa da masalo bahs uki
نکه دوی دا کارم کړی چې اجندا یې ټاکلی لیکن که په اجندا په ټاکلو کې هدف تای چې د ولس مشکلات حل شي نو دا یو خبره ده لکه مخکې چې هغه دوه ورونو چې تماس نیولی و د افغانستان نه هغوی ویلي چې موږ باید دوی ته وخت ورکړو او د دې جرګې او د دې علماوو د فیصلو او کټنامی ته منتظر ووسو چې آیا دوی کولی شي چې کوم مثبت تغییر د خلکو په ژوند کې راولي او دیتا دا زمينه مساعده کی چې بیرته په اسلامي شرایطو باندې زر تر زره د جنو مکتبونو اخلاصي یا د علمي ارګانو دروازې بیرته اخلاصي نو دا مسائل چې دی دوی ته باید وخت ورکو او مخکې د مخکې نه باید قضاوت ونکو چې دا خلک په دې مسالې باندې به کوم هدف لري او دوی به دا هدف لري چې مشروعیت لاس ته راوړي هغه مشروعیت په دې صورت کې لاس ته راځي چې ملت او ولس دا شی په خپل سترګو وویني چې دلته یو څه تغییرات راځي، یو څه بدلونونه راځي چې هغه د خلکو د ژوند سطح لوړوي او جهالت او د علم نه لریوالی په اسلامي جامعو کې دا ټول غټ تخمن چې دی د اسلام چې دی جهل دی او جهالت دی او دغه مسائل دي چې موږ دې ته پرین خودلو چې خپل منځو کې سره کینو. موږ باید د هر حوار، د هر ډیالوګ، د هر خبرې اترې چې مثبت یا غیزی ولري او جامعې ته مثبت بدلونونه راولي، هغه که هر قشر په هغې کې سهم لري نو د هغې نه باید هرکلی وکړو او د هغوی د موافقیت دعا وکړو. او زه خپله په دې باندې مطمئن یم او متیقن یم چې افغانستان زیات نور د اختلافاتو او د دغسې مسایلو توان نه لري چې خلک د علم نه منه کا، خلک د اقتصاد او د تجارت نه دنیا کوم ځای ته ورسېدله او موږ په کوم ځای کې قرار لرو. موږ په دې څلوېښتو کالو کې هغه څه چې په 1400 کالو کې په افغانستان کې منځته راغلي وو هغه ټول په جوړښتونه موران کړه. زمونږ او تاسې ټول مسائل خراب شوي دي، نو دا خلک هم شاید وخت ته ضرورت ولري، لیکن که اوس دوی هم د خلکو خبرو ته، د علماو خبرو ته، د خویندو او د ښځو خبرو ته غوږ کې نه دي، نو دا زه فکر کوم چې دا د ناکامۍ یو دلیل دی. ځکه چې په عربي کې یوه مقوله ده، ملک یبقى مع الكفر ولا یبقى مع الظلم. نو باید خلکو ته عدالت تامین شي او د ټولو خلکو حقوق اعاده وشي.
و فدای صاحب، تاسو ته بلنه نه ده درکول شوې سره دې چې د اروپا د دیني علماو او امامانو د ټولنې غړی یست، څه سپارښتنه کوي په لاندو کې د بحث پایته هم نږدې کیږو؟ که تاسو چیرته په دې غونډه کې وای طالبانو ته به مو یو دوه درې سپارښتنه څه وکړا ته په لاندو کې وای.
اول زما لومړنۍ سپارښتنه به وا داوا چې بي دي قید او قیود نه د نجونو مکتبونه د شپږم نه وروسته د اسلامي حجاب په مراد سره دستي او بي د دین د ځان نه خلاص شي.
بل
یعنی پرانستل شي.
بله، او دوم دریم سپارښتنه مونږه فقط هم دغه تاکید مو ټول د تعلیم پاړو
سپارښتنه په میتاوا دویم هغه بداوا چې خلکو ته کار او د حلال روزي د پلاتنې او د ګټلو زمينه مساعد شي. په افغانستان کې د سوال او سوالګرۍ دغه کلتور ختم شي او خلکو ته خپل ځان باندې اعتماد په نصیب شي. یعنی اوس موږ دومره تجاران او دومره پاک کسان لرو په ټوله نړۍ کې که یوازې د دغه استعدادونه هغه وشي زمونږ د زرګونو کورنیو اقتصادي مشکلات به حل شي.
بله، او فدای صاحب روسی پوښتنه کوم تاسو نه، بیا تاسو سره بحث پای ته رسو ورځو. بیا میرمن څانګې لمر ته، افغانستان کې طالبان وایي چې د اسلامي احکامو پرانا کې د ټولو اقشار او حقونو تجمن دي، سره له دې چې دوی ځان ته د غسپر جوړوي او وایي چې د اسلامي احکامو پرانا کې. اما ولې د اساس په نظر ګلې دي؟ خزه وایي چې زما حق نه راکول کیږي، ځوان وایي چې زما حق نه راکول کیږي، محصل او زده کوونکي هم ورته ګلې لري. فکر کوي تعبیرونه بیلابیل دي او کنه طالبان هغه څه جمعنه کوي په خلی جمعنه کوي اما په عمل کې ورته تر اوسه تګلارې نه لري؟
مشکل هم دا دی چې اکثرا دوی د حکومت چې ونی ولو دوی د آمادگی نه لرله چې د حکومت داري. زه په دې فکر کیم او داسې نظر لرم چې طالبانو کې به ډیر مخلص کسانی ډیر، یعنی 15% به دوی د مکتبونو د خلاصولو
دستی او فوری اقدام ته هر کله وای لیکن په دوی کې بم بازی کسانی چاوی هغه کلیوال فکر دی یا د خپل مویتو د ټولنې چې دیناری نو سالاری یا هغه ده نو دغه باعث کیږي چې بعضی کلتوري مسایل چې د دین سره هغه نه لري تړاو نه لري هغه په دوی خلکو باندې حاکم دي نو سړی فرق کوي. مثلا زه خپله چې په افغانستان کې وم او دنیا مې نه وه لیدلې ډیرو ملکو ته مې سفر نه و کړی لیکن پس د دې نه چې ما د دنیا یو سل څلور مملکتو ته سفرونه وکړه دا خلک مې ولیده مختلف کلتورونه مې ولیده نو د اسلام هغه عظیم پیغام چې دی هغه د علم پیغام دی هغه د هغه پیغام دی د خلکو د اقتصادي خلاصونو د بېوزلۍ نه د غربت نه ځکه چې غربت چې دی سړی کفر ته وادار کوي او اکثره کسان چې فشارونه ورباندې راشي نو هغه دی نو مونږ باید دا غونډه په ښه فعال ونیسو خدای دې وکړي چې کوم چې انتظار لري خلک د دې غونډې نه هغه دا وشي او په آینده کې داسې خورګانې چې اوس زموږ سره په دې بحث کې ناستې ډېرې عالمې ښځې خویندې مورګانې زموږ لونه چې په علمي معیارونو برابرې دي په پوهنتونو کې ډیګري ګانې اخیستې دي هغوی کولی شي چې په ډېره اسلامي فضا کې د مسلمانو ټولنو د کلتور په اساس باندې د ښځو د مشکلاتو د حل دپاره د ځوانانو د مشکلاتو د حل لپاره همدغسې نسخې وړاندې کړي او دا کار باید په ګډه وشي. مونږ ټولو ته چې د خیر نظر لري او د دې وطن دپاره خیر او فلاح غواړي د هغوی دپاره دا دعا کوو چې خدای دې دوی په خپلو نظریاتو کې کامیاب کړي او خدای دې مونږ ته توفیق راکړي چې د علم لار خپل کړو او خپل جامعه د فقر بدبختۍ او د نورو دې احتیاج نه خلاص
کور ودان. ډیره ډیره مننه سلامت او سی فدای صاحب. میرمن ګلسانګ لمر استاسو روسی خبرې به تسوي او آیا طالبانو ته په اوسنۍ شرایطو کې په کار ده چې نړۍ سره اوګه په اوګه مخته ولاړ شي ځکه د نړۍ تقاضا وي دا چې طالبان باید یو څه نرمښت وښيي چې بیا دوی په رسمیت وپیژني.
بالکل لکه څنګه چې ما اشاره هم وکړه نو چې کچیر د دوی غواړي په رسمیت وپیژندل شي نو په نړیوالو معیارونو باندې یو څه باید ځان سنبال کړي په ځانګړي توګه مثلا لکه څنګه چې همیشه ټینګار شوی او کیږي او د نړیوالو توجه هم همدې ته ده او ټینګار یې هم په همدې دی چې هغه د اوناسو حقوق دي د زنانو حقوق دي یعنی دوی باید کوم محدودیتونه چې په اوناس طبقه باندې وضع شوي دي په دې کې یو څه تجدید نظر وشي خصوصا د تحصیل او همدارنګه د سفرونو په باره کې نو په کار هم دا ده چې بلاخره دوی هر څومره ژر شي د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي د اوناسو پر مخ او ټولو ته د کار زمینه مساعده کړي او کادرونو ته چې په بیلابیلو برخو کې دي هغوی ته ارزښت ورکړل شي او با تجربه خلک ځان سره په بیلابیلو برخو کې ځان سره ونیسي تر څو بلاخره انشاءالله د ټولنه په پوهه درېږي او د نړیوالو له نظره هم د قبول وړ وګرځي.
بلې او څومره هیله من یې تاسو وضعیت ته دغه لاس لس نیمې میاشتې تیرې سوې همداسې په هیلو کې یوازې اما تر اوسه په ځینو برخو کې عملی اقدامات نه دي شوي. ځینې اوریدونکي لا هم په دې باور دي د بحث ګډونوال او د نظر خاوندان چې طالبانو ته باید یو څه وخت ورکول شي نور هم ځکه دوی وایي چې ټول حکومت ړنګ سو په خوانی وضعیت یو سلاتیا درجه بدل شو خدای چې دوی ته وخت ورکول سي نور هم تاسو هم په همدې نظر یې او کنه فکر کوئ چې وخت له لاسه وتلی لاس لس نیمه میاشتې وتلی دي؟
زما په نظر هر څومره ژر چې وشي باید اقدام وشي ځکه چې همدا اوس هم موږ ډیر وخت ضایع شوی دی زموږ لاس میاشتې دا ډیر وخت دی چې ضایع شوی دی او که څه هم صحیح ده پروګرام یا په اصطلاح نظام رنګ شوی بل نظام راغلی دی خو نظام داسې نه دی رنګ شوی چې مثلا هلته ښوونځي نه دوی اوس د سره ښوونځي جوړوي یا هلته پوهنتونونه نه دوی اوس د سره پوهنتونونه جوړوي هر څه ول او هر څه په اسلامي شرایط برابر ول نو فقط اوس په کار همدا ده چې دوی ته بالاخره دروازې خلاصې شي نو صحیح ده دوی په بیلابیلو برخو کې ژمنه کړې ده او هوډ لري او د تعلیم مخالفت نه ښیي اما بلاخره د دوی ژمنه څه وخت عملي کیږي ورو ورو خلک ناهیلي کیږي په ریښتیا هم لکه څنګه چې دوی ژمنه کوي اما میاشت میاشت تیریږي او بلاخره هغه ژمنه د عمل جامه نه اغوندي نو هیله زموږ دا ده چې بلاخره دا ژمنه چې شوي دي هر څومره زر چې کیږي د عمل جامه واغوندي او خلک چې متاسفانه بې باوره شوي دي دا ورو ورو بېته حکومت باندې باوري شي او یو هیله ولري ژوند لپاره راتلونکي لپاره نو زموږ هیله هم همدا ده چې بلاخره د ژمنې چې شي د عمل جامه واغوندي
کور مودان ډیره ډیره مننه د بحث له ګډونوالو د اروپا د علماو او امامانو د ټولنې لغړی مولانا صدیق الله فدایی د پانتون د استاد ګلسانګ المر څخه ډیره مننه باید وایم چې د ولسی جرګې په خوانی غړی او د چارو کتونکې کمال ناصر اصولی او د غراز د طالبانو ویان بلال کریمی هم په بحث کې د ګډون ژمنه کړې و خو د بوختیا او لقبلې ونسو کولای چې په بحث کې ګډون وکړي او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې په خپل کلو نظرونو مو دا پروګرام لا نور هم خایسته کړ د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي په بل ساعت کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.